द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه دا نن د نهه ورځ 2018 کال د مارچ ومنیټه دا وخت شوی دی. پاکستان کې د ماخام اته، په افغانستان کې دی د ماخام اونیمی، او په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دی. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان سره په خپل سر د پولې تړلو اتلس ورځې وروسته پاکستان د تورخم او چمن لوی لارې د نن او سبا لپاره پرانیستې دي. سوداګر وایي دوی اوس هم د پولې بلې غاړې ته اوښته نسی، او ځینې خلک وایي له مشکل سره مخ دي.
زاگر دا قبایل خلق دی، چوک شناخته کارت نلری، چوک تذکره نلری، دی کلا دا شناخته کارت دا غاکی، کلا دا تذکره دا غاکی، مرد دوار حکمت واسا دا خواستی چی دی سوال و روغ سراو که او دا قبایل تلار دا غاکی.
د پاکستان سینیټ کې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي پنجاب صوبه کې د پښتنو سره په نسلي، کلتوري او جامع پیزار په حساب د کرکې ډکا تګلار غندلې. سینیټر عثمان کاکړ وایي
په پنجاب کې رد الفساد نه دی، رد الپښتون اپریشن تیر روان کړی دی. دهشتګردان خلاف یې تاسو نه کوئ، د پښتنو خلاف یې کوئ. عمر دا ورته ویلم دی چې پښتانه چې دي دا دهشتګرد نه دي.
او د بډو رشوتونو د څارنې اداره یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل د کال 2018 په ریپورت کې یو سل شپږ اویا هیوادونو کې پاکستان او د افریقا درې هیوادونه په یو سل شپږ ځای باندې ولاړ دي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان لخوا پاریزي توګه له افغانستان سره د لارو بیا پرانستلو وروسته په سلهاو کسان افغانستان ته اوښتي، او همدا ډول له هغه هیواد څخه یو شمېر پاکستانیان بیرته خپل وطن ته ستانه سوي دي. په دواړو هیوادونو کې چارواکي وایي تر پولې د اوښتو اجازه هغه چاته و چې تذکره، شناختي کارډ یا پاسپورټونه یې درلود. پاکستان د فروری د میاشتې په 18 نیټه له افغانستان سره پوله وروسته له هغه په یو اړخیزه توګه وتړه چې د سند ایالت په سیون کې د لال شاباس کلندر په زیارت کې دننه په ځانمرګي برید کې تر اتیا زیات کسان ووژل سو. د پولې په بندولو پاکستان تر سخت داخلي او سیمه ییز فشار لاندې وو، او حکومت مخالفه ګوندونو دغه یو اړخیزه ګام په سخت غندلې، او ځینې پارلماني غړو د هندوستان سره د وهګه پوله د تړلو غوښتنه وکړه. پاکستان د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د تورخم، غلام خان او چمن لارې به د دوو ورځو لپاره پرانیزي، خو د سوداګرۍ د مالونو په اړه څه نه دی ویلي. د ډیوه ریډیو خبریال وایي یوازې د تورخم دواړو غاړو ته تر 15,000 زیاتې تجارتي لارې ولاړې دي.
د پاکستان د سینیټ په غونډه کې نن عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په پنجاب کې د پښتنو په هدف کولو سختې نیوکې کړي. دوی وایي آپریشن رد الفساد د ترهګرو نه، بلکې د پښتنو پر ضد روان دی. د ډیوه سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وایي سند او پنجاب کې پښتنو سره نسلي تعصب روان دی. هغه دا هم زیاته کړه د حکومت لخوا چې کم په زرګونو شناختي کارډونه بلاک کړای شوي، په هغې کې لس کم سل فیصده د پښتنو دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن پنجاب سرخار لاهور ته تللی. وزیر اعلی وایي پنجاب کې به د پښتنو سره د نسلي تعصب په مسله مقامي چارواکو سره خبرې کوي. هغه ویلي د صوبې حکومت به د پښتنو سره دغه خوی ټول پاکستان کې چرته هم د هغوی رجسټریشن د عمل اجازت ورنکړي.
په جرمنی کې د شفافیت نړیوال ادارې یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل ویلي د ایشیا پیسیفیک په شپاړو سه هیوادونو کې نږدې 900 میلیون وګړي د ژوند د بنیادي اسانتیاو لپاره رشوتونه ورکوي. نن جاري سوي په خپل ریپورت کې ادارې ویلي په بډو رشوتونو کې د نړۍ له 116 اویا هیوادونو څخه پاکستان په 116، افغانستان په 101 کم اویا، او هندوستان په 188 شمیر ولاړ دی. کلسوم کاکړ ور باندې نور تفصیل راکوي.
د بډو رشوتونو د سار ادارې یا ترانسپیرنسي انټرنیشنل راپور خبرداری ورکړي چې بډو رشوتونو د خوړو، تعلیم او صحت مخنیولی سي. د شش کال په راپور کې یو سل شپږوا هیوادونو ته کتنه سوې چې پاکستان د بډو رشوتونو په لیست کې یو سل شپاړسم ځای باندې دی. افغانستان یو سل یو کم اویا، او د پاکستان غلیم هیواد هندوستان په یو کم اتیا ځای باندې ولاړ دی. د دوی د شمیرو تر مخه پاکستان کې بډو رشوتونه 15 فیصده زیات سوي. دي په برلین کې د فساد پر ضد سارني اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل د سیشن به په ورځ ویلي چې شپاړس د آسیا یا پیسیفیک هیوادونو کې په 900 میلیونو خلکو کې شاوخوا یو سات کې په سلور کې یو کس د عامو خدمتونو ترلاسه کولو لپاره رشوت ورکوي. د کال 2015 جولای میاشت څخه تر جنوري 2018 پورې په 3 میاشتو کې 60,000 خلکو زه د پښتنو یا مرکې وروسته ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي چې زیاتره په درو کې یو کس ویلي چې په سرکاري کچه باندې پولیس زیاته رشوت غوښتنه ورزکوي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د تندرو سره د ډزو په تبادله کې نن د پاکستان فوج دوه چارواکي وجل شوي. په وجل شوو کې یو کیپټن او یو سپایي دی. دغه پیښه د سوابۍ په ملک آباد سیمه کې شوي. امنیتي ځواکونو د استخباراتو په بنیاد په دغه علاقه کې عملیات کول چې تندرو په ډزې شروع کړي. آی ایس پی آر په خپل بیان کې وایي په جوابي کاروایي کې لږ تر لږه 15 تندرو هم وجل شوي. بیان وایي د غتنانو په تعلیمي ادارو او عدالتي ودانو باندې د حملو منصوبه جوړوله. ریاض حسین په تفصیل راکوي.
د پاکستانی ځواکونو د میډیا څنګه آی ایس پی آر دغه خبر تصدیق کړی دی. د ځواکونو وینا ده چې د استخباراتو په بنیاد د سوابې ضلع ټوپې تحصیل په ملک آباد سیمه کې د وسلوالو او ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې چې پکې 15 وسلوال ووجل شول. خو په واپسي ډزو باندې د پاکستانی ځواکونو یو کپتان جنید او سپاهي امجد هم ژوند له لاسه ورکړو. 13 ورځ د افغانستان سره تړلې سیمه ممندوی جنسي کې هم د وسلوالو په ډزو باندې شپږ پوځي ځواکونه وجل شوي وو. خو په واپسي کاروایي کې د لسو ترهګرو د وجنې آی ایس پی آر تصدیق کړی وو. د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې د وړاندې نه د پاکستانی ځواکونو او پولیس له طرفه عملیات مخې ته راځي چې پکې ګڼ شمېر وسلوال مړه نیول شوي هم دي. د بونیر ضلع سره تړلې په ملک آباد سیمه کې وړاندې هم ترهګر حملې شوي دي چې پکې د ځواکونو نه علاوه سیاسي او پولیس کارکوونکي په نښه شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د عراق پوج ویلی د دوی ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ د موسل په لویدیځه برخه کې د داعش وسلوالې ډلې څخه مهمې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. دغه پرمختګ د هغه عملیاتو برخه ده چې عراقي ځواکونو د امریکایي ائتلاف د هوایي بریدونو په ملاتړ د داعش وسلوالې ډلې په ضد پیل کړي چې د هیواد اخیرنی غټ ښار ونیسي. وسلوال په کال 2014 کې موسل ته ننوتلي وو او د عراق په شمال او لویدیځو سیمو کې د پراخو برخو کنټرول نیولی وو. په موسل کې له رواني جګړې څخه بشري ناورین رامنځته شوی او په سلهاوو زره کسانو سیمه پرېښې ده.
د عراق خارجه وزارت ویان احمد جمال وای د امریکا د مهاجرت په حق لا نوی حکمنامه کې د عراق نوم د بندیز لګول شوی ملکونو د فهرست نه لری کول د داعش پر ضد جګړه کې د دواړو ملکونو همکاري ته وده ورکولای شي. د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن ویلی وو دغه ګام خارجه وزارت د کتنې او د عراق حکومت سره په سلا مشوره اخیسته. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ پرون د مهاجرت په حق لا نوی حکمنامه جاری کړی ده او په کې وس په شپږو ملکونو ایران، شام، یمن، لیبیا، سومالیا او سودان باندې د لسکم سل ورځو د پاره په امریکا کې د داخلي ارزي پابندي لګول شوی. د سودان خارجه وزارت نن په یو بیان کې د ټرمپ په حکمنامه مایوسي ښودلې.
د امریکا د دفاع وزارت یو بیان ویلي یمن کې د امریکا په وروستیو هوایي بریدونو کې د ګوانتنامو یو پخوانی زندانی هم د القاعده په وجل سو ترګرو کې شامل دی. ویاند جیف ډیویس ویلي یاسر السلیمی له کال 2002 څخه تر 2009 پورې د کیوبا په زندان کې بندي وو او د مارچ په 2 تر سرسوي بریدونو کې ووژل سو. په تیرو 5 ورځو کې د امریکا پوځ په یمن کې 40 هوایي بریدونه کړي چې هدف یې د القاعده ترګر وو. پینټاګان ګمان کوي چې د ګوانتنامو له بندیخانې څخه خوشې کړل سوي 30% زندانیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. ګوانتنامو کې دا وخت یوازې 40 بندیان پاتې دي.
ملایشیا او شمالي کوریا د یو بل په سفیرانو د سفارتخانې عملې او عامو خلکو پابندي لګولې چې ملک نه بهر ته نشي تللی. دواړو ملکونو د شمالي کوریا د مشر میررور د قتل نه پس په سفارتي کچا د تاوتریخوالي سره مخ دي. د ملایشیا وزیر اعظم نجیب رزاق وایي شمالي کوریا زموږ خلک يرغمل کړي او تمه لري چې حالات نور خرابوالي رخته تلو نه مخکې به دغه فیصله واپس واغسته شي. شمالي کوریا خپل دغه ګام په سرکاري ټلویزیون اعلان کړی او ویلي دي تر څو چې ملایشیا د دوی د خلکو د تحفظ ضمانت نه ورکړي دغه پابندي به پر ځای.
د یوکرین مرکزی ښار کیف کې و عدالت د هیواد د ټیکسونو د څنګه په خوانی مشر په ضمانت خوشی کړی دی. هغه باندې تور وو چې د 40 مليون ډالر په اداري فساد کې ککړ دی. زیاتره خلک د رومن ناسیروف و قضیه د اداري فساد ملي ادارې لپاره یو ازموینه په توګه ګوري.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واوریدل، د پاکستان لخوا پاریزي توګه افغانستان سره د لارو بیا پرانستلو وروسته په سلهاو کسان افغانستان ته اوښتي، او هم دا ډول له هغه هیواد څخه یو شمیر پاکستانیان بیرته خپل وطن ته ستانه سوي دي. پاکستان د فروری د میاشتې په 18 نیټه له افغانستان سره پوله ورسته له هغه په یو اړخیزه توګه وتړله چې کله د سند ایالت په سیوان کې د لال شاه عباس کلندر په زیارت کې دننه په ځانمرګي برید کې تر اتیا زیات کسان ووژل سو. ابراهیم شینوار ور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پولی تړلو له وجې پاکستان کې ایسار شوو په موټرو، لاریو او حتی پیدل هم د تورخم پولی اړخ ته روان شول، او سهار د نمر اورنی څرکې سره سم د پولی خواته بزرګون افغانان را جمع شول. د اتل سورزو اوږد انتظار نه پس نن چې دغه افغانان د پولی خواته ورغلل، نو د پولی پرانستې په حق لې ډیو رادیو ته خپل جذبات په دغه ټکو کې بیان کړو.
عزیز ناصرین، کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ، ډېر خوشحاله ز خپل ډېر خپه وم، د ټول لار بار کاروبار ز خپل هم کاروبار کوم، خو دلته ایسارو ما او بس وسوالم خوشحاله ای دا ډېر اقدام دی چې بس د خلکو د پر مریضان د پر دی خو دا خو د خلک ایسارو ډېر ډېر خبر ده. بس دا دوه ورځې بار کم خلک چې راغلي دلته ایسارو کنه هغه د پر مشکلاتونو خو حل شي کنه هغه خو نه څوک راتل دی خو نه کړل خلک به بوجي بیا به مسد د مریضان ناراضي یا کم
د تورخم په پوله موجود د پاکستانی امیګریشن عملی د چارواکو په وینا نن د افغانستان نه هم یو تشمیره پاکستانیان واپس راغلل، خو دغه چارواکو په وینا د سفری اسنادو دقیقه تصدیق د عمل لوجه افغانستان ته واپسی او پاکستان ته د راتلو دغه عمل ډیر سست وو چې لوجه دغه تراغلی افغانان په اوګدوګ دوه کتارونو کې د خپل نوبت په انتظار کولو مجبور وو. د چارواکو په وینا هغه افغانان چې د چا سره سفری اسناد نه هغوی د واپسی اجازه نشي ورکولای. لنډی ګوتل بازار ته راغلل دغه سي اسناد نه لرونکو افغانانو خپل فریاد دی ور اډیو ته په دغه ټکو کې بیان کړو.
موږ سره کاټو نه ستاسو پاسپورت نه نشته، کاټو والا نه فریدي او پاسپورت والا فریدي مر سره د مور ځان هم دی او دغه سلو څنګه ځانانه سره دی په دا باندې او دغه دې په تکلیف والا غرور ته کنه کنه چې دغه دې خپل دغه ګوډې باندې خدای تل پلس ټول سره دی چې دلته پراته یو نوم پرې نه ما خبر نه کړو.
چارواکي چې دغه سي غیر قانوني افغانانو افغانستان ته ډیپورټ کولو په اړه د اسلام آباد سره په رابطه کې دي او په دغه اړه چې ولڅ هم امر ورکړي شي په هغه بسندستي عمل کولای شي. واضح دي چې د تورخم او چمن پولي فقط د پیدل خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستې شوې او تجارتي ګاډو له تلو راتلو اجازه نشي ورکولای. د تورخم دغه غړته ایثار شو ترانسپورټرانو د ځایي انتظامي نه غوښتنه کړې چې باید دوی له پیښور ته واپس د تلو اجازه ورکړي شي چې دغه سي دوی د نورو اضافي مالی زیانونو بچ شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیو دی او د ډیو دغه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه او ری د پاکستان حکومت لخوا د تورخم او په چمن په مقام باندې چې د افغانستان ته د پارا کمی پولی تړلې شوی وي تقریبا 7 ورځې پس پارزی توګه باندې د 2 ورځو د پارا دغه پولی پرانستلې شوی دی، خو بیا هم په دغه پولو باندې یوازې خلک تلی راتلی شي، تجارتي مالونه وس هم په ځای ولاړ دي. د افغانستان اړخ نه په حکمل روان په موضوع تفصیلی رپورٹ راکئی.
د تیرو 19 ورځو وروسته نن سه شنبه د پاکستان حکومت لخوا د ترهرګریزو بریدونو په خبرګون کې د تورخم سپین بولدک تړل شوی دروازې د پاسپورت او ویزا لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شوې. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو کمانډان جنرال ایوب حسن خیل له ډیوی سره په خبرو کې وویل د تورخم لارې د پاکستانی چارواکو لخوا نن سهار 8 بجې د قانوني اسنادو لرونکو مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی چې په دواړو هیوادونو کې بند پاتې وو.
نن سهار پرو باندې پاکستانی او زاکونو چې ټول هم په بارډر کې میش افغانانو ته چې په پاکستان کې وسیدل یا تللی و چې ویزه او پاسپورت لري هغه لپاره دوه ورځې وخت چې په دوه ورځو کې باید دوی پاکستان نه لاړ شي افغانستان او پاکستانی چې دلته په افغانستان کې چې ویزه او پاسپورت لري باید دوی پاکستان ته لاړ شي او دا نن چې لار خوشې شوی دغه مسافرین چې پاسپورت لري د هغوی لپاره موږ هم د امن زمینه مساعد کړی ده د هغوی د تګ راتګ لپاره
یو شمېر افغان وګړي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو او د لارو په تړلو سره یې په هغه هیواد کې هزار شوي وو او نن سهار د تورخم لارې په خلاصېدو سره د پولي دې غاړې ته راواوښتل د خپلو ستونزو په اړه یې ډیوې ته داسې وویل
زما نوم ګلوالی دی مریضان مې وړی وو پېښور لا پیسې نه وې وروره بس کله یو خپلوان کره پټېدو کله بل خپلوان کره مونږ وایي چې دلته بس ډاکټران جوړ شي هسپتالونه جوړ شي
وروره زه شاه زمان یم او مریض مې وړی وو پېښور ته بند پاتې وو خپل مریض وو د کورنۍ پلار مو اوس راواوښتلو بس راغلو غوښتنه خو په دې داسې دایمي باید چې خلاصې افغانان ونه ځورول شي
د تورخم په لاره راوښتو افغان وګړو ویلي لا هم د پاکستان په ګڼ شمېر هسپتالونو کې په لسګونو افغانان تر درملنې لاندې دي او که پرانیستل شوې لارې بیا وتړلی شي په هغه هیواد کې به ګڼ شمېر افغانان یو ځل بیا له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ ناوخته په یوه تازه بیان کې د پولي دواړو غاړو ته د ویزې لرونکو وګړو د تګ راتګ په هدف د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک دروازې د خلاصېدو خبر په داسې حال کې ورکړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخیوال ویلی وو که په پاکستان کې د حصار شوي افغان مسافرو لپاره لارې خلاصې نشي دوی به یې د لیږ لپاره له کابله الوتکې راوغواړي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ریډیو دا ګل او قدر منوریدونکو اوس هم ځو د پاکستان بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې د چمن سره د پوله هم د اتلس ورځو له تړل کېدو وروسته نن پرانستل شوی وه. سبا به هم دغه پوله خلاصه وي. له هغه وروسته بیا د پاکستان حکومت ورباندې څه نه دي ویلي چې آیا دغه پولې به بیا بیرته تړي او که څرنګه. خو البته ویلي دي چې دغه پولې به یوازې تر دوو ورځو پورې خلاصې وي. زموږ خبریال نعمت الله سرحدي هم د چمن سره د پوله ته ورغلی. هلته ټوله وزه کتلی چې څومره خلک ځي او راځي. خو هلته یو شمیر خلکو ویلی دي و نعمت الله سره دي ته چې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. ځینو سره تذکرې نسته، ځینو سره پاسپورټونه نسته او ځینې سفري اسناد هم نه لري. نور تفصیل هم په دې رپورټ کې.
دغه هغه افغانانو چې د تیرو نولس ورځو راهیسې دلته په پاکستان کې بند پاته وو چې پاکستان حکومت دغه پوله یک طرفه د خپل لوري بندولو پریکړه کړې وه.
نو می عبد الله کیم د پر تذکره باندې راولا کلم د نن نو لسمه د چې د بارډر دروازه باندې د اگر د قبایل خلک دي څوک شناخته کارت نه لري، څوک تذکره نه لري. د کله د شناخته کارت دغه کې کله د تذکره دغه کې مرده دوار حکومت وسه دا خواسته چې د سول وروغه سره وکي او د قبایل تلار دغه کې ک پاکستانیان د کاغوانان د دوار یو پښتانه.
خو بغیر سپری دستاویزاتو د دواړو طرفو څخه و عام خلکو ته د تګ او راتګ اجازه د چارواکو لخوا نه ورکول کېده. خو هغه افغانان سپر دسکره و پاکستان ته راغلي وو او پرشناخته کارت به افغانستان ته بیا هغه پاکستانیان تللي وو چې هلته په افغانستان کې بند پاته وو. یوازې و دغه خلکو ته د رفت آمد اجازه وه. خو اوس بغیر قانوني اسنادو په سوونو خلک دوه دواړه طرفو ته بند پاته دي چې د پولو پارولو په هڅو کې دي. خو پاکستاني چارواکي دوی نه پرېږدي.
زما نوم عبدالباری دی. زما کور په غزنی کې دی. زه راغلی وم دلته په منظره باندې. بارډر بند شوی، اوس بغیر تذکرې سره نه پرېږدي. نو د پاسپورټ هم ډېر مشکلات دي. ډېر دغه دی پاسپورټ والا ته هم ټیم ورکړی چې د یوولس بجې پورې ټیم دی. نو خلک ډېر په دهشت کې اچولي، ډېر مشکلات سره دي. نو زه غواړم چې د دواړو ملکو چې دا عوام د مسلمانان دي دې ته تکلیف ورنه کې، باید چې دې ته په راحته باندې ولاړ شي، په راحته بېرته راشي.
خو چارواکو وویل د پولي د مخکې ورځو د معمول په مطابق د سهار څخه تر ماښامه پورې په نو ګنټو وخت کې تقریبا 8000 کسانو د پاکستان لخوا افغانستان ته سفر وکړي او د غرنګ تر 4000 څخه زیات هغه پاکستانیان د افغانستان څخه بیرته راستانه شول، کم چې بیا په افغاني خاوره کې بند پاته وو. خو د چارواکو له خولې د بارډر د غرنګ خلاصې دو سلسله به سبا هم روانه وي. خو دغه د نن ورځې د پولي مرکزي پیاده لار د بابدوستي د مقام څخه د خلاصې دو په محال د پاکستان لخوا غیر معمولي امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. خو د پولیس څخه تجارتي سامان وړلو او راوړلو او د ترانزټ او نیټو سپلای وړونکو ټرالرو ته د رفت آمد کولو اجازه د حکومت پاکستان لخوا نه ورکړل کېده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګران اوریدونکو خبری خبرونه کې وس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي د تړلو په وجه چې کم تجارتي زیانونه روان دي د اړخته کتنه کوو. د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور خبري کړې دي. په بلوچستان کې د چیمبر اف کامرس او د انډستری وایس پرزیډنټ اختر کاکړ سره او د هغوی نه پوښتلې دي چې د اتلس ورځو نه د تیرو چې کمه دا پوله تړلې پرته ده، نو د دې د لاسه تجارتي اړخته څومره زیان اوړېدلی دی؟
اختر کاکر صاحب دا راته ویه د پاکستان او د افغانستان څخه سرحدي پوله ده هغه نن خلاص اسوله. تاسو دې په کوم نظر ګور؟
نن د افغانستان د پاکستان سرحدي پوله چې خلاص اسوله هغه صرف د هغه کسان د پاره چې پر ویزه یا د چا سره تذکره ورسره یا شناخت کارت ورسره وي دا خلک د پاره خلاص. نور چې زموږ کوم تجارت دی د تجارانو د پاره نه ده خلاصه، یا اکسپورټ موږ کوو یا سبزي ټماټر دي نور سبزي ده او فروټ دی دا روان دی هغه د پاره وسوم نه د خلاص وز هغه د پاره وسوم بیند ده. نو د نونو فروټ سره د زمور لار باندې د زمور دالته چې تجاران دی یا څه دالته د داسي می خلګ دی د ګرد په نقصان کې لپاره ګور په زمور نقصان وسلو وسوم باندې دا معلومه نه دی د کوم وخت پر باندې
اخته کاکر صاحب دا راته ویه چې دا لار شي کم د سره دی پولیس تیر نونو فروټ زختر څه تر ټولو زیات زیان
پاکستان پاکستان مال جی و افغانستان تھا افغانستان افغانستان تھروانی پاکستان سا مثلاً پدی کی فروٹ روا خز مشکل نو دا مالٹا دا امرت او بل سیب دی سبزی ٹماٹر دی چیچا سبزی دا دا گنجن سیوانا سی کدو پر مارو کدو پا کابل کی واس پر دیر دغا لاری رسولی و دل تا دیر مارکیٹ دون حال دا پا دواز روپی مارکیٹ نظمه دیر لوی نقصان اوس دا پاکستان کی زاگر پا پاکستان خپل دغا
دا ویل کجی است افغانستان کم تاجران دی اغه اوس د خپل تجارت لپاره له پاکستان زړه پرته نور لري سی هغه لټوي.
خدای دی چې د پاکستان د افغانستان کوم خلک چې نن شپې بارډر باندې هغه مارکیټ ودی ته دومره اسانه او چې ماشان دې دوه خریداري وکړ سر په افغانستان کې دوی مورد 48 غانټي کې په افغانستان کې ارزې تر رسیدي. نو دوی ته هغه نقصانات اوس نن شپې دې سره غي شتاک نسته نال ته کول دي سٹوریج ته نال ته یو شی ست نو خلک مجبور دي چې هغه د نور کنټریان سره رابطه کړي د نور کنټریان سره مال را شروع کړي دي نو هغه مجبور دي چې نور ملکونه دي هغه مخالف دي هغه خامخا هغه ته نور د غور کې لاري او کې سولتون او کې مال د مارکیټ په نور شاد ارزانه ور
کوم کوم یو دوله سې دوی تجارت ورسره کولې چې د پاکستان باندې
دي د بارډر د ترکمنستان سره کوي چې د ایران سره کوي چې د انډیا سره کوي چې انډیا ور دي ته ډیر سپورټ مور کې د پاکستان په مقابل کې پاکستان چې هغه ځکه ودی ته درګور د نږدې د غو او ډیر آسان سیستم یو نو چې نن شپه لار باندې دا مزید نو ډیر لوی نقصانونه دي او په ډیر نقصان
د پاکستان نور یو د سرم سره دی پولیسه دا یو ځی د افغانستان او د پاکستان سره دی پوله د پراغه باندې دوی نوټس نه کوي آیا چې نور یو د سر بارډر سي دی هغه دا تران نه
نه پر نور بارډران باندې چلته سره دی پوله باندې بارډر دی اوس د انډیا سره نور اړي ډیر خراب دي داغه بارډر ستاغه خلاص دی خپلته سیستم یې لګولې د زمش پر بارډران باندې یو سیستم هم نشته کوم معمولی خبر رااله لار باندې شالته وسوم 24 غنټه بارډر خلاص دی بزنس چالو دی کاروبار اوس کاروبار د ملک دغه سره تعلق نه ساتي تجاری دغه دی د دې ملک د فارق د افغانستان کده پاکستان هغه به په دې نظر څوک نور ته وګوري چې دغه مخته یا کډی و کاجی واغته یا مشکلات جوړ کی تجارت مو افغانستان چې هغه یو ډیر نږدې ملک دی زمر زمر سرحدی پوله نو سو زر یو له سو کیلومتره بارډر دی زمر ددی اړی درګور دنیا شدی زمر بای سر اړی سر شوی
ډیر مننه مو سره.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګورو خبر منوریدونکو، اوس هم یو بل راپور ولورې ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو په کمی اسمبلی کې د هیواد د بهرنیو چارو په تګلارې باندې سختې نیوکې کړې دي او وایي چې هم د ناکامه بهرنۍ تګلارې له امله پاکستان د نړۍ په هیوادونو کې یوازې پاتې شوی دی او تر څو پورې چې د افغانستان سره دوی خپلې کشالې نوې ختمې کړې ترګري له بیخ نه ویستلې تر هغو پورې نه خو په پاکستان کې سوله او ثبات راتلی سي او نه به هم په افغانستان کې سوله ثبات وي، او بلکې نړۍ به و پاکستان ته د ترګرو په ضد عملیاتو په اړه ګوتې هم وغځوي. تفصیل رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو حکومت په خارجه تګلارې سخت ټکونه کړي او ویلي چې کچري هندوستان په افغانستان کې د تراګرو بریدونو کې ککړ دی نو پکار دی چې د هند سره واګه پوله هم وتړل سي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان پر بهرني تګلارې کېدونکي بحث په محل د مخالفو ګوندونو غړو پر بهرني تګلارې سخت نیوکې وکړې او وی ویل چې پاکستان په نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی. مخالف ګوندونو د حکومت څخه د خارجه وزیر د ټاکلو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دې بغیر افغانستان، هندوستان او یو بل هیواد سره ښه اړیکې ممکنه نه دي. مخالفو ډلو دا هم ویل چې هندوستان په پاکستان کې دننه کچري په تراګر کې ککړ دی نو بیا حکومت ولې واګه پوله هم نه تړي. مخالف ګوندونه دا هم وایي چې پاکستان افغانستان پوله تړلو څخه تراګري بېخواهنه نسی کېدی او د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی. په دې اړه سینیټر شاهي سید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي فاکی وزیر عبدالقادر بلوچ د دې هرڅه په جواب کې وایي چې افغانستان سره د پولي تړلو مقصد پر دوی د تراګرو په ضد عملیاتو لپاره فشار اچول دي. دوی دا تور هم لګوي چې د افغانستان او د هندوستان استخباراتي ایجنسی تراګری کوونکی جماعت الاحرار مشارک کوي. کچري افغانستان د هندوستان په وینا اړیکې غواړي نو پاکستان ورته تیار نه دی. پر افغانستان هم دغه شان تورونه د دفاع وزیر خواجه آصف هم لګولې دي.
لیکن اگر وو هندوستان کی کٹپتلی بننا چاہتے ہیں اور جو ہندوستان کے عزائم جو ہیں وہ اپنے عزائم کو افغانستان کے ذریعے عملی جامہ پہنانا چاہے تو یہ ہمارے جو ہے نا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کو ری ایکٹ کریں گے.
کچری دوی ته ہندوستان پر اشارو کار کول غواړي او ہندوستان خپل مقصدونه د افغانستان د لارې پوره کوي نو دا به نسی زغمی او په پوره طاقت سره به ثواب ورکوي. دوی دا هم ویلي چې دلته کېدونکي بریدونه کې د خلکو د وژنې افغانستان خو به څه قیمت ادا کوي، خو بل پلو ته افغانستان هم پر پاکستان هل تبرید کوونکو تراګرو د مرستې تورونه لګوي او د افغانستان مځکه د افغانانو په وینه د سره کولو ذمه‌واره د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی ګرځوي. افغان مشران دا هم وایي چې نه یوازې پاکستان دا دغه تراګرو ډلو مرسته کوي بلکې په پاکستان کې پړځایونه هم ورکړي دي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې اوسېدونکو د تراګرو تګ راتګ د مخنیوي لپاره یې پوله تړلې ده. د افغانستان سره پوله تړلې ده خو افغانستان د نړیوال قانون او د دې سره لاسلیک سویل وزنامو خلاف ورزي ګرځوي. د چېړونکو هم وینا ده چې د پاکستان د ناکامې بهرنۍ تګلارې لوي چې حالات نور هم خراب شوي او د دغه تګلارې لوي چې پاکستان نه خو څه ګټه او نه امنیت خپل هیواد ته راوستي بلکې گاونډي هیوادونو سره بے اعتمادي سیوا سوې ده چې لوي پاکستان یوازې پاتې شوی دی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان سره په خپل سر د پولي تړلو اتلس ورځې وروسته پاکستان د تورخم او چمن لوی لارې د نن او سبا لپاره پرانیستې دي. سوداګر وایي دوی اوس هم د پولي بلې غاړې ته اوښته نسي او ځینې خلک وایي له مشکل سره مخ دي.
اگر دا قبائل خلق دی چوک شناخته کارت نه لري چوک تذکره نه لري کله د شناخته کارت دغه کې کله د تذکره دغه کې مرده دوار حکومت وسه دا خواسته چې دی سول او روغه سره وکي او دا قبائل تلار دغه کې.
د پاکستان سینیټ کې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي پنجاب صوبه کې د پښتنو سره په نسلي کلتوري او جامع بازار په حساب د کرکټ ډګا تګلار غندلې سینیټر عثمان کاکړوای
په پنجاب کې رد الفساد نه دی رد الپښتون اپریشن تیر روان کړی دی. دهشتګردان خلاف تاسو نه کوي د پښتنو خلاف کوي عمر دا ورته ویلم دی چې پښتانه چې دی دا دهشتګرد نه دی.
او د بډو رشوتونو د څارنې اداره یا ترانسپرنسي انټرنیشنل د کال 2014 په ریپورت کې 116 اویا هیوادونو کې پاکستان او د افریقې درې هیوادونه په 116 ځای باندې ولاړ دي.
سټکې تاسو واوریدل خوښې د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان لخوا پاریزي توګه له افغانستان سره د لارو بیا پرانستلو وروسته په سلهاو کسان افغانستان ته اوښتي او همدا ډول له هغه هیواد څخه یو شمیر پاکستانیان بیا تر خپل وطن ته ستانه شوي دي. په دواړو هیوادونو کې چارواکي وایي تر پولې د اوښتو اجازه هغه چاته و چې تذکره شناختي کارډ یا پاسپورټونه یې درلودل. پاکستان د فروری د میاشتې په 18 نیټه له افغانستان سره پوله ورسته له هغه په یو اړخیزه توګه وتړله چې د سند ایالت په سیوان کې د لال شاه عباس کلندر په زیارت کې دننه په ځانمرګي برید کې تر اتیا زیات کسان ووژل سو. د پولې په بندولو پاکستان تر سخت داخلي او سیمه ایز فشار لاندې و او حکومت مخالفه ګوندونو دغه یو اړخیزه ګام په سخت غندلی او ځینې پارلماني غړو د هندوستان سره د وهګه پوله د تړلو غوښتنه هم کړې ده.
د پاکستان د سینیټ په غونډه کې نن عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په پنجاب کې د پښتنو په هدف کولو سختې نیوکې کړې. دوی وایي اپریشن رد الفساد د ترهګرو نه بلکې د پښتنو پر ضد روان دی. د ډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ وایي سند او پنجاب کې پښتنو سره نسلي تعصب روان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نن پنجاب سرخار لاهور ته تللی. وزیر اعلی وایي پنجاب کې د پښتنو سره د نسلي تعصب په مسله به د مقامي چارواکو سره خبرې کوي.
په جرمني کې د شفافیت نړیوال ادارې یا ترانسپرنسي انټرنیشنل ویلي د ایشیا پیسیفیک په 1400 هیوادونو کې نږدې 900 میلیون وګړي د ژوند د بنیادي اسانتیاو لپاره رشوتونه ورکوي. نن جاري سوي په خپل رپورټ کې ادارې ویلي په بډو رشوتونو کې د نړۍ له 116 هیوادونو څخه پاکستان په 116، افغانستان په 101 کم اویایم او هندوستان په 1 کم اتیایم شمیر ولاړ دی.
د عراق خارجه وزارت ویان احمد جمال وای د امریکا د مهاجرت په حق له نوې حکمنامه کې د عراق نوم د بندیز لګول شوی ملکونو د فهرست نه لري کول د داعش پر ضد جګړه کې د دوه ملکونو همکاري ته وده ورکول شي. د امریکا خارجه سیکرټري ریکس ټیلرسن ویلی وو د غاګام خارجه وزارت د کتنې او د عراق حکومت سره په سلا مشوره اغسته. بلخوا د سودان خارجه وزارت نن په یو بیان کې د ټرمپ په حکمنامه مایوسي ښودلې.
د عراق فوج ویلي د دوی ځواکونو د سیشن به پروس په د موسل په لویدیځه برخه کې له داعش وسلوالې ډلې څخه مهمې حکومتي ودانۍ نیولې دي.
ملایشیا او شمالي کوریا د یو بل په سفیرانو د سفارتخانې عملی او عامو خلکو پابندي لګولې چې ملک نه بهر نشي وته. دواړو ملکونو د شمالي کوریا د مشر مېرا رور د قتل نه پس په سفارتي کچا د تاوتریخوالي سره مخ دي. د ملایشیا وزیر اعظم نجیب رزاق وايي شمالي کوریا زمون خلک يرغمل کړي او تمه لري چې حالات نور خرابوالي رخت تلو نه مخکې به دغه فیصله واپس واغسته شي.
د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي یمن کې د امریکا په وروستیو هوایي بریدونو کې د ګوانتانامو یو پخوانی زندانی هم د القاعده په وژل سو ترګرو کې شامل دی. ویاند جیف ډیویس ویلي یاسر السلیمی له کال 2002 څخه تر 2009 پورې د کیوبا په زندان کې بندي وو او د مارچ په 2 تر سره سوي بریدونو کې ووژل سو. په تیرو 15 ورځو کې د امریکا پوج په یمن کې 40 هوایي بریدونه کړي چې هدف یې القاعده ترګره ډله وه.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غوکی کولای شئ. د ډیوا ریډیو خبرونه په ویب سایت باندې هم بیا وګورئ او وایوري التکی خبرونه هم د نن د ورځې مهمه خبرونه موجوده هغه هم لسته شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایت پته ده. د پاکستان د سینیټ په غونډه کې نن عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په پنجاب کې د پښتونخوا په هدف کولو سختې نیوکې کړې دي. دوی وایي چې د اپریشن رد الفساد په نوم باندې د ترهګر نه بلکې پښتانه په پنجاب او سند کې په هدف کیږي. تفصیل راکړئ پیر ویلاچا په خپل رپورت کې.
تیر ورځ د سینیټ غونډې په محل د پښتون کام پرسته عوامي نشتل پاټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د اپریشن رد الفساد کې د پښتنو د زورولو او دوی سره د امتیازي سلوک معاملې راپورته کړي ده او دوی ته سخت غبرګون ښودلې دي. د عوامي نشتل پاټه سینیټر الیاس بلور ویلي چې هر چا ته پته ده چې د انتها پسند او ترهګرو مرکزونه پنجاب ایالت کې دي. خو د الیاس بلور په خبره حکومت د دوی په ضد د کاروایۍ په ځای د پښتنو په سر اغستې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلی چې د دهشتګردۍ خلاف اصل قربانی او مبارزه پښتنو کړې ده او د زرګونو په شمیره کې پښتانه وجلې شوي او د لکونو په شمیره کې بے کوره شوي دي. خو د هغې نتیجه دا راووته چې نن په سند او پنجاب ایالت کې هر یو پښتون دهشتګرده ګڼلې شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وایي چې اپریشن رد الفساد په اصل کې رد الپښتون دی چې مقصد یې صرف او صرف د پښتنو زورول دي.
پارون په سینیټ کې هم تا اورېدل چې موږ دا ورته ویلې دي دا په پنجاب کې رد الفساد نه دی رد الپښتون اپریشن تیر روان کړی دی. د دهشتګردانو خلاف یې تاسو نه کوئ د پښتنو خلاف یې کوئ. او موږ دا ورته ویلم دي چې پښتانه چې دي دا دهشتګرد نه دي. موږ دا ورته ویلې دي چې زموږ د پښتانه معنی شناخت پېچان چې دي دهشتګردي نه ده. زموږ شناخت پېچان عدم تشدد دی. مشناخ پہچان آبادی دا ترقی دا تعلیم دا علم دا وفاداری دا ایمانداری دا.
د سینیټ غونډې ته وینا کې د داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن منلې چې حکومت لږ تر لږه درې نیم لکه شناختي کارډونه تړلې دي او دا چې په دې کې یو لک پنځه اویا زره شناختي کارډونه د استخباراتي ادارو او د نادره د ادارې لخوا د تصدیق په عمل کې دي. د داخله چارو نائب وزیر زیاته کړې چې حکومت یو لک ولس زره غیر ملکیانو نه هم شناختي کارډونه قبضه کړي دي. که څه هم د داخله چارو وزیر تړلې شوې شناختي کارډونو په اړه دغه خلکو د قومیت څخه تفصیلات نه دي جاری کړي. خو د پښتونخوا ملي او میګون سینیټر عثمان کاکړ وایي چې په دې کې هم زیاتره د پښتنو شناختی کارډونه شامل دي او زیاتوي چې په دې معاملہ هم د پاکستان پنجاب او سند ایالت حکومتونه په ښکاره د پښتنو سره امتیازي رویه خپل کړی ده.
نو په درې نیم لک بلاک کې چې دې په سر کې نوي شناختی کارډ چې د پښتانین مانا دا دی چې کم سے کم درې لک شناختی کارډ د پښتانه غبلاک. او مول دوه کال ز په سنټ کې دا ویل تاسو د پښتنو سره امتیازي سلوک کوي زیات توب کوي بدنیتی کوي. د بدنیتی پر بنیاد باندې ته د شناختی کارډونه د پښتانه غبلاک کړی دي. نو دا ګرد دوی زیاتوبونه کوي وچ په وچه کې نادرای کوي او موجوده مرکزی حکومت کې او چودري نثاری کوي چې د نادرا د ځموارد وزیر دی منیسټر دی.
تیر ورځ د سینیټ غونډې په وړاندې د داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن پنجاب کې صرف د پښتنو د زورولو تاثر یو ځل بیا رد کړی دی او د ویلي چې په وروستو کې پنجاب کې شوې ترهګر حملو نه وروسته حکومتي ادارو د دوه لکو نه زیات شکمنه تنانونه تپوس پوښتنې کړي دي او په دې کې د بلیغ الرحمن په وینا د پښتنو شمېره ډېره کمه وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
پاکستان د سینټ د غړو غبرګون واوریدی چې په پنجاب کې په نسلی توپیر باندې یا نسلی چلنج کم د پښتنو سره د هغوی د ځورونې لپاره روان دی. دغه تفصیل مو واوریدی او اوس هم راځو یو بل رپورټ ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ویلی دی چې هغه نن لاهور ته سفر کوي او د پنجاب له چارواکو سره به د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا د خلکو د ځورونې په اړه خبرې اترې کوي او ورته وایي به چې دغه کار څخه لاس واخلي. تفصیل حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل د لاهور د نننې دورې غرض معلومول دي چې په صوبه پنجاب کې د پښتنو او قبایلو سره د هغه ځای د حکومت انتظامی او پولیسو روا چلند څرنګه دی. د وویل په پنجاب کې د پښتنو سره د رجسټریشن او نوملیکنې عمل بالکل نه مني او د دې خلاف اواز پورته کوي.
تو میں جا کے وہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں اور کیوں ہم کسی طرح بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار کہ اپنے ملک کے اندر ہمیں الگ کر کے رجسٹر کیا جا رہا ہے.
وزیر اعلیٰ پرویز خټک اویل کا تمام قانون د نمونکنی اور رجسٹریشن پر عمل کے راضی نبیر دی اس اعتراض نشتہ دے خو یواز پختانہ پر نہا قول نہ منی.
کمپلینٹس آئی ہیں وہاں سے کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, مجھے جو اعتراض ہے کہ کیا پختون پاکستانی ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے رجسٹر کرنا ہے تو پھر گھر گھر جا کے, چاہے وہ پنجابی ہو, سندھی ہو, پٹھان ہو, بلوچ ہو, جو بھی ہو, ہر گھر میں رجسٹر کریں تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں.
درا پورنو ترمہ د تیر سمودی را سے د پنجاب سندھ او کشمیر دن پختنوں مزدور کارو د زئی پولیس د متاثبہ او سپک چلن گلی کری دی چورت کامی کچ برگن رمست شوے دے خو د پنجاب حکومت دغ تورن سازشونا او د ملک دشمن قوتن چال بلے دے. بلخوا پرویز خټک اویل دوی د زیارت پورز د پیښور زلمو کرکټ ټیم ته د پی ایس ایل په ګټلو په انعام کې بلنه ورکړې ده او د دغې لوبډلې په درناوي کې به په چار سدا یا په حیات آباد کې غونډه کولی شي.
جمعرات کے دن ہم نے ان کو دعوت دی ہے, یا تو ہم ادھر چار سدا جو نیا ہمارا اسپورٹس کمپلیکس بنا ہے اس میں ہوگا, یا پشاور حیات آباد میں. یہاں پر ان کے لیے ہم پورا ایک پروگرام بنا رہے ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے, اور اس میں وہ چار فارنرز ہیں ان کو اسپیشل اوارڈ دینا چاہتے ہیں.
پرویز خټک اویل د صوبی حکومت د لوبو او کرکٹ د انتظام د پارا نئے مینجمنٹ یا انتظامی اتارٹی جوړول غواړي او د هغه واک د پیښور زلمی ټیم انتظامی تا او په ضلعي کچ او تحصیل کچ تمام جوړ شوي ګراونډونه هم دې ته سپارل غواړي. روان دی وزیر اعلی پرویز خټک د پیښور زلمی ټیم د پارا د 2 کروڑ روپو انعام هم اعلان کړی دی. حمید الله, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو دا او ګران اوریدونکو, وستاسو ته وړاندې کوو په عالمی کچه باندې چې په کومو ملکونو کې تر ټولو زیات کرپشن یا بدعنوانی روانه ده او کوم ملکونه دي چې هغوی ځان د دې بلانه تر ډیره حد پورې صفا کړی دی. ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت عالمی ادارې د 2018 کال دپاره هم په دغه موضوع یو رپورټ جاری کړی دی. پاکستان پې د دریو نورو افریقایي هیوادونو سره هم په خپل ځی باندې, یعنی په 1/18 نمبر باندې ولاړ دی. تفصیلی رپورٹ به بختور شان اورو.
د شفافیت نړیوال تنظیم ترانسپرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورٹ کې وای د کال 2018 په لیست کې یو ملک هم د بڑو رشوتونو نه بیخي پاک نه دی ګرځول شوی. رپورٹ وای د 1/18 ملکونو په فهرست کې اکثریت د هغه ملکونو دی چې پکې بڑی رشوتونه او بی انصافی زیاته ده. د 1/18 ملکونو په دغه فهرست کې د بڑو رشوتونو نه پاک ملکونه په اول نمبر ډنمارک او نیوزیلند, په دریم نمبر فنلند او په څلورم نمبر سویډن دی. په دغه فهرست کې د پاکستان 1/18 نمبر دی چې ورته په 100 نمبرو کې 22% نمبر ورکړل شوی دی. افغانستان پکې په 101 نمبر دی چې ورته په 100 کې 45% نمبر ورکړل شوی دی. بنگلاديش پکې په 6% نمبر سره په 115 نمبر راغلی دی. په دغه فهرست کې هندوستان په 70% نمبر سره په 100 نمبر راغلی دی او ایران پکې په 100 نمبر سره په 101 نمبر دی. دغه رپورټ زیاتوي د ایشیا په 100 ملکونو کې 19 ملکونو په 100 کې د 70% نه کم نمبر اخیستی دی چې ښایي د کرپشن یا بڑو رشوتونو کچه پکې ډیره لوړه ده. رپورټ وای افغانستان کې د کرپشن کچه 0 درجې غورځېدلې ده, خو بیا هم د نړۍ په آخري لس هغه هیوادونو کې راځي چرته چې بډې رشوتونه زیات دي. همدغه شان چین کې هم د شفافیت کچه 3 درجې ښه شوې ده او بډو رشوتونو کې کمی راغلی دی. د کال 2018 دپاره جاری شوی د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په دغه تازه رپورټ کې آخري ملک سومالیا په 1/18 نمبر او جنوبی سودان په 1/15 نمبر او شمالي کوریا په 1/14 نمبر باندې راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر مون اوریدونکو د امریکا صدر ډونالد ترامپ د شپږو مسلمانو هیوادونو څخه د کډوالو او د هغه د وګړو پر راتګ امریکا ته بندیز لګولې دي او دغه امر یې پرون لاسلیک کړی دی. خو په عراق کې مثبت خبرګون ورته شودل سوی دی چې په نوي امر کې د عراق نوم نسته او د عراق چارواکي وایي له دې څخه به د ترګري ضد روانه مبارزه چې د په دې کې همکاري وسی. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید راکوي.
د امریکې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یعنی د دوشنبه په ورځ امریکا ته د کډوالو پراتګ د بندیز نوی اجرایه حکم جاری کړو. دا ځل عراق د هغه هیوادونو د لیست څخه وتلی چې تیر ځل په بندیز لګول شوي هیوادونو کې وو. عراق د دې ګام په تړاو خوښي څرګنده کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد جمال ویلی دی د امریکې دا نوی ګام به د عراق او امریکې ترمنځ همکاري او د داعش پر ضد مبارزه کې ډیر مثبته بدلون راولي.
The State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees when it is determined they do not pose a risk to the security or welfare of the United States.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د عراق نوم د بندیز لګول شو هیوادونو د لیست نه له هغه وروسته وېستل شو چې پر عراق باندې یو ځل بیا ډیر غور وشو. دا حکومنامه د دریو میاشتو لپاره ده او په کې لیبیا، ایران، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. د سودان د بهرنیو چارو وزارت د سی شنبه په ورځ د ښاغلي ترامپ په نوې لامیه سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده. همداشان د نایجیریا حکومت خپلو خلکو ته وینا کړې ده چې ترڅو د امریکې د کډوالو په اړوند خپله پالیسۍ نوی واضح کړي نو نایجیریایان دې امریکې ته د سفر څخه ډډه وکړي. د نایجیریا د بهرنیو چارو ځانګړي مرستیال ایبکی دابیری ویلی دی د یوې اونۍ دننه موږ څو تنه درلودل چې د امریکې د هوایي ډګر څخه بیرته رالیږل شوي دي کوم چې د سیاحت لپاره تللی وو. نو موږ وایو که سفر مو ډیر مهم نه وي نو صبر وکړئ چې تر څو هر څه واضح شي. امریکې کې د کانګرس جمهوری پالو ښاغلي ډونالد ترامپ ته د نوي اجرایي حکم جاری کولو په اړه مبارکي ورکړې دي.
It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive.
دیموکراتانو او ځینی د بشري حقوقو ادارو یو ځل بیا د دغې لامې غندنه کړې ده او دا یې د نژاد او اسلام پر ضد یو ګام بللې.
د وایس اف امریکا دی ودا سبالا یعنی په اتم مارچ باندې د خزو عالمی ورځ منځل کیږي. تیاریانی روان دي د دې ورځې په مناسبت سره د دستورو او د خزو د حقونو او حقوقی ته د خپل ځان پیژنګلو ورکولو د پاره د شعور بیداری په لړکی هلی زلی هم روان دي. هم په دغه لړکی یو کوشش چې قبایلی خويندو شروع کړي دي هغه د قبایلی خور په نوم باندې دوی یو فورم جوړ کړي دې او په هغه کې بعد دوی کوشش کوي د فاټا چې کمی خويندې دي کمی مېرمنې دي هغه ته د خپل حقونو شعور ورکي هغه ته پیژنګلو ورکي او هغه ته نور هم موقع ورکړي شي. تفصیل په دې اړه راکړي د ډیو ریډیو خبریاله صادق قاسم شاه په خپل ریپورت کې.
نن په پیښور پریس کلب کې قبایلی علاقو نه داسې خويندې راغلي دي چې دوی اعلان کړی دی چې دوی د قبایلی خور نومي یو تنظیم جوړ کړی دی. د دې تنظیم مشره نوشین جمال نه به تپوس کوو چې د دې تنظیم مقصد څه دی. جی نوشین،
قبایلی خور د مقاصد څه دی؟ غا د ټول قبایل څه سره خزې دي کنه هغه د پر حقوق تحفظ دي چې غا اسلام کې کوم حقوق نور کړی دي یا کانسټیټیوشن ور کړی دي یا هغه انساني حقوق څه غا هر وخت سلف کیږي هغه تعلیم مو یسر کوون دي څه غا د غو بیا زندگی روخانه کی بیا د سې قانون سازی کوون هغه د سیاست لاره کې راوستن هغه د پر غمرسته کوون څه غو سبا سیاست کې راشي او بیا ان شاء الله قومي اسمبلی کې راشي د پروویژنل اسمبلی کې راشي او لیجیسلیشن کې پورا پورا حساب اخلي. نو مو قبایلی خور ان شاء الله دا مقصد دي نه علاوه غیر مسلم څخه خواتین دي هغه حقوق ولا حاصل کوون او غد پر جدوجہد کوون څخه تم خپل حقوق یا رائټس د غاملاو شي.
قبایلی لاکو په خیبر پختونخوا کې شامل دي نه پس با د قبایلی خور څه حیثیت وي او دا هم وایي چې څومره خويند راجمه شوی په تنظیم
مونږ چې یو قبایلی خويند چې یو دا مونږ اوس انیشیل چې کوم څه نو 15 ټو 16 یو تقریبا شپاره سوې یو ولا سوې د سي خزي راجمه شوی اوس دینا علاوہ چې تاسو کوم کوېشن وکړو چې دې بس حیثیت وی د دې حیثیت په امدغه وی چې دا به قبایلی خويندې چې دا به خپل سټرګل چې کم دی دا اوس مونږه انیشل فیز دی دا به مخ کې چې دی دا به پولیټیکل سائز کیږي لکه دوی به اویرنس علی سوشلی به اویر کیږي دینا علاوہ د دوی به کوم اکنامک پاور دی مونږ لاسټ چې کم دغه دی هغه دغه دی چې خزي اکنامیکلی پاورفلی
بل ګټو ته کولی شي
بالکل خپل ځان چې کم دی هغه د بل چا په دغه باندې دغه نه وروانه چاهیے بلکہ خپل ځان په خپل مټو باندې ساتلی شي.
نورین نصیر تاسو قبایلی خور کې څنګه شامل شوی او دغه ته وای چې د فاتح په صوبه خبر پښتونخوا کې زم کې دوه خبره شوې ده په 15 کالو کې بکیږي نو د قبایلی ټکی تاسو بیا ځان لولې خوښ کو
چې کله نوشین ما مال زه اپروچ کړم نو نوشین دا وی چې مونږ یو نتورک جوړو چې کوم د هر قسم ته انفلوئنس نه او د هر قسم ته د ایجنډی نه پاسوي یا بالا تر وي او مونږ یو داسې ګروپ ځانله جوړول غواړو چې زمونږ چې کوم وایسز دي هغه واقعي دي یا زمونږ چې کوم آوازونه دي هغه د چا پروجیکټ د لاندې یا د چا د ایجنډې د لاندې نه سپرس کیږي.
اصلی قبایلی د خزی جوان آواز وی د غیر جوان کی سوی
بالکل دانا چې یو پروجیکټ مونږ لرا کړل شوی دی او هغه پروجیکټ د لاندې به مونږ یو سو تصویرونه واخلو اور بیا به راشو او مونږ به خلکو ته وایو چې مونږ ډیر کار وکړو او د دې کې ټول نغټ مشکل زمونږ د فاینانشلم دی چې کوم کې زمونږ اوور سیز چې کومه ټرایبل خزی دی او چې کومه بهر تللی دی اغی تم مونږ خاص تو کو نو اغی هم مونږ سره شامل شوی دی. بیا تاسو دویم سوال داو کو چې دا مونږ قبایلی ولې استعمال کړی دی زویما چې دا 15 کالا ټایم ولې ورکړی دی بیا دې د رواج خبرې ولې کوي رواج سره خو قبایل اوټومیټیکلی تړلې ټکې دی ځکه چې رواجونه خو مکه د ټرایبل سوسایټی دی نو چې کله ټرایبل سوسایټی ته په ما باندې امپلیمنٹ کې دا غي قانونونه نو زما قبایلی ټکې خو نشي ختمې دی هغه به اله ختمېږي چې آرټیکل 1 د آئین چې دی امینډ شي آرٹیکل 246 اور 247 دے ابولش شی اور جد پاکستان سمر قوانین دی اغا دے پما بندی اپلائی شی کاغا فنڈامنٹل رائٹس دی کاغا ڈفرنٹ کمیشنز دی اور کاغا ڈفرنٹ نور قانون دی خزو دا پارا اغا پما اپلائی شی نزو بیا قبائلی ٹکے زان دا پارا نا استعمال ہو
گران اردن کو دا قبائلی خوین دی چھ دا قبائلی خور نم تنظیم جو کرے دے غواری چھ دا ملک نور برخو پشانتی دا دوی دا پارا دا رواج او دا سی کسما قوانین پزائے دا پاکستان دا آئین لاندے او دا پاکستان دا نور قوانین لاندے جوان ورکرے شی. سادیا کاسم شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا پیخور.
ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
او وړاندې کوي یو اداري چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکی په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکو راغونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نتورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول د پاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جایداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2019 په 10 جنوري د 2023 انتظامی حکم ترمخی سلور کسان عالمی ترهگر نامزد کړی دی. دا انتظامی حکم د ترهگرو او ترهگرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي د پاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهگر نامزد کړی شوی دی په دې کې عراق شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دی څوک چې په سویلی مرختی د ایشیا او استرالیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګاندا د خلکو د برتی کولو او دی تحریک له د مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دی. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جیداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکای د ولقیلان د راتلونکو د دوی ټول مال جیداد بند کړي دي او ټول امریکایان دوی سره د هر قسم لین دین کولونه منکړي شوی دي. د وړمبی نامزد ترهګر نوم نیل کرستوفر پرکاش دی. دی په استرالیا کې آی ایس آی ایل د پاره د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو د پاره ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه د پاره د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکي په حیث هغه وخت اوپیجندلی شو سو وخت چې د نوی برتی کړي جنگیالي خپل منزلي مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو د پاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګاندا په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسي. بحری روم سیا مانور عثمان د آی ایس آی ایل دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو د پاره پیسې ټکیرا غونډي. دولت اسلامیه لا خلق برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ د سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه لا د خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامي مالیاتي نظام ته د آی ایس آی ایل رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو دپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګردی دنیا نه ځان له جنگیالي برتی کول غواړي. په دې سبب د امریکای حکومت به د دې تحریک ملګري هر چرته چې وي هدف کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.